قراردادیانو کې شپږ زره یو سل اووه څلوېښت امریکایان، څلور زره دوه سوه شپږ اتیا افغانان او پاتې شپږ زره درې سوه نه نوي د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هره شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
د وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
ملی دفاع وزارت یک کمیته جوړی شوی او هر کمیته ته دنده ورکړل شوی چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال موږ له ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت له پلوه په داسې موقعیت کې یو چې کولای شو په خپلواکه توګه مسؤلیت ورته سپارل کېږي تر سره یې کړو.
واگذار میشه او را اجرا بکنن.
خغل امن جتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او په ځینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قمندان جنرال عتیق الله امرخیل:
من در دیر عادی تخنیک دیر عادی تخنیکی و در فیلن تقوی وی شده دام زده نکره در خود فکرم کاروانه سیز در خود استعدادم کاروانه سیز طول سکم پا امریکانو بانده وی وست دوی وزی او دوی پیش دویی که استگار زیارت و داد اگر رای فضای با او داری که بیدل دیل زده مستویسی نیی
د سیګار په راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوي په سلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 3.5 سلنه زیاتوالی لیدل کېږي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس د ازادي راډیوي مجلې د خپرولو وخت را رسیدلی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځیو د نوي نصاب په اړه تغږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګ د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی. دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندارتون جوړ شو چې لس زره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندارتون چې د جمعې په ورځ پیل او تر سې شنبې ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندارتون تنظیمونکي او د کتاب ښار د فرهنګي مرکز مسؤول شاید فروش ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لس زره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل وو نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی وو. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه چې د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر حقونو، دویمه ورځ د بیان ازادي، دریم ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړي وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولای چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پیل کې د غزنی مرستیال والی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېښت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید دې مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې الوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سا کال یې د نمانځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډېره کېږي چې نیمګړتیاوې پکې ډېرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لومړی دار ته وای چې په نوې نصاب کله کار پیل شوی.
سلامونه. په نوې نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی چې په دې ترڅ کې لومړی د نوې تعلیمي نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغې وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې ده له لومړي نه تر دولسم صنفه پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنفه پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنفه پورې کتابونه هم تعریف شوي دي، خو اوس یې یوازې مسودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي.
نو د نوې تعلیمي نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زخم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسې په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډېره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډېره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډېره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې وعده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه، هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو، هغه سم نه و. د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر و. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دائمی چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوي نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي. دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال باید درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاوي کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کانادا، امریکا، فنلند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوي ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان د عربي متحده اماراتو د پاکستان ایران اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند د بوتان نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسی کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 14 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خامدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړی والو په ډاډه زړه بنګړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړی والی نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړی والی بنګړی والی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړی والی نه په ښځو بنګړی خرڅوي نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړی والی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نامنه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړی والو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړی والی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړی به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړی به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړی والو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړی والو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سې به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړې اچولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړی والی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدانو چې کله به بنګړی والی راتلې دوی به یوازې بنګړی نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبینی ورته وایي دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړی والو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې مې دی هغه رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونو چې دي، نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دغه زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستې، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، پاکستان ما خپله دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړې چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شومه، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاب وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ماته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چلی چېرې باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسۍ ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 150 نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاده، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د 40 نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي، نو په دغه حساب د تزویم زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلي چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جرلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار میں لکھی دی ہم تو شور پر سراتی شو یو آج پہ غزنی بانے اور فلوگر بانے غزنی بانے فاتی رو زابل بانے اور پلغمان بانے پکیا بانی میں لکھی دی نگرہار بانی میں لکھی دی پکنر بانی میں لکھی دی نبینان ٹور خارونا ماما جی فکری جی زما پخلا جس طرح علاقہ منجی ڈیرا زیادہ فضیرہ چی دہا کا میرا سنا جی دہا کا تری چی چاپ کار نہ لے کرے اور ماتا خدا تو فکر کرے ہو دوستان تشویق کرے ہوں نو پتہ کہ میں ہم مار ڈیر کار کرے فاس کرے کہ ہم مثلا صابن لرم چلا گئی نہ ڈیر بکر کتاب چلے آزادی سے چاغا دا افغانستان اور فوج دا تاریخ پوک دو کی داغی لنڈا تاریخ چا اگر ہم چاپ چھ دے وہ دفاع چاپ کرے دے دس نو بس ہم راہو نہیں سر کہ مکڑی جی مسان تو کم کہنے پارا اثار لرما ڈیر متاثمانہ چاپ چھو نہیں جی اخباروں نے مجھے لوگ چاپ چھو جی انہوں نے چاپ چھو
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا خپل هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سر وګوري باید پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما دا تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او را تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. تبدیلی دیدی مثال پتو گا زما دا ڈاکٹر سر سو کیمیا تو پوانجی نہ خلاص ہوئے زما رشتہ دا عربی پوان تم کیمیا ہوگا زما دا ٹپ سر تو مگر زو شرائط تو تو شراو تم چ پنچی تو جزئی ورکا لیوائی سے وقت کمانڈو تا لیوائی سے کمانڈو تو گردی تے ورکا زه تلنه به سره ګرځیدل مجبوری ما په پټیب کې وې تحقیق کړی دی کنه په نور رښتو کې هم د مثلا کتابدار شو هم فار وی پانتون کې شاپور احمد دې خو دې وو کې چې کتابدار امي شو ما خو کتابخانه نو یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله. این زما ژوند دې ته مجبور کم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه سراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسور نظامي. او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاط یم. ما د سانسور نظامي مقرره ولیکله په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه فارغ شوه چې سانسور نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت هم پیسو نه پوهېږي. دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسور نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم. همدا چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا بستن شناسۍ کې ما خو د بستن شناسۍ پاندې نه درلودې کنه او مخکې به مطالعه هم نه لرله. مګر زه ولې بستن شناس شوم؟ خوشبختانه هغه داری چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما داری ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقمندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم. نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ څه ډېره په شوې ده یوازې علت په همدې شي باندې.
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای
ز عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیم نه هغه وکړي چې یو عسكر لپاره اجازه دا و چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا اند دغه شنه نیمه ډارې دل نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشایرو کې چې دا مشایری په خپل د پښتونستان مشایره بوا په خپل پر ادوی کې بزای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته بزای لري دل ما په خپل اوس په ژوندې توګه باندې دا کوم. نو بنا اند تاسو زو د سپینګرو ډېر قدر وم. نو بنا انا خلکو چې زنا زولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې څوک قصه کې نه دي کنه نو لکه څنګه متاثر کېږم من تاسو ما هردارې چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید سپینګیرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګ یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه په خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا کې خو داسې خو زما احترام ولري کنه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه مال خوب راځي زلپې خپرې کړه مال خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د بیرتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ما له خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ما له خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړی راته، زوزانو ډډی سوری کړی راته، لیچې پستې کړه ما له خوب راځي، تریق انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریق انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعده کړه ما له خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښي وږمې کړه ما له خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ما له خوب راځي، لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه ما له خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ما له خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
رادیوی مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه. انجلۍ په بیړه پورته وکتل، زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل، د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه، په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې لسکرینه اوخه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته تلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د تلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د دیار لسوا ویال مریس کال د غوی یا سور میاشت پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پیښور کې د زړه د ناروغي لقبله لادی نړی سترګې پټې کړې. در واخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو: اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د هوسیو د دامان پلور واړوی پیکی، د شنه اسمان پلور وخاندی، راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی، خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ګور ادا بی ژبی مرغان مولا، نه چې کوم وړ بچی بی مور شي، ته هم ګوره پلار او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لری، ارزو لری، زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشې ته ګوتې مه وروړه، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. درنو اوریدونکو، د دې ونی ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چوڑوئے زمون پکلی کی شرم چوڑوئے زمون پکلی کی شرم چوڑوئے possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
سنگنا سدا پور پوئے دنوی سنتنوی فکر پٹا دہلا مئی تصور مزنگ وئی مونگ ہو گنو لسور جوڑو زمنگ دلاس قلم مور دوئے زمن پکلی کی شرم چوڑوئے زمن پکلی کی شرم چوڑوئے For your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی داد گلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادو نو پڑیر موت روئی داد نازو نو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماخڑ وئی زمون پکلی کے شرم چوڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑوئے 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 زمون پکلی کے شرم جوڑوئے
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
گلو نو دلم بوچ کبھی داس جا دنو للار مور کبھی دا انسانی عظمت نڈکا دنیا دا غارو غر تا ور تا بستا نوئی دا ایٹم بم تا قتل رن کو خلقو زان لپا خلا خل رن ما لندوئی زمون پکلی
Those who spray flames of fire upon our flowers, don't allow such flames on our land. The land is full of human values and modernism. Don't take this civilized world back to the Stone Age. The possessors of atomic power, don't strike the axe at your own feet.